افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د رائے شمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکو بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سولیز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لشت لژه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لشت لژه 9 کسان ټپیال شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیشنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالر پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.5 میلیون ډالر پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغه موافقه لمخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او غازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي او تر 2028 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالر ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شوی او تسپارل شوی، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلي چې دغه کورونه د زندجان ولسوالۍ په سربلند او نایب رفیع کې ویشل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسېدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
د اروپای ټولنې څنګه استازي د دوه غونډه د افغانستان په اړه د مانالرونکو خبرو لپاره شفور سات بولی. یو شمېر افغانان د غزې جګړې ته د افغان انتحاریانو د لیشلو په اړه د ایران د سفیر پر څرګندونو خبرګون شي.
ایران هم غواړي خپل بدل وخت له امریکا نه بینند افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکې ته ورانه موږ سره دی.
د پاکستان انتخابات به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر پالیسي څه اغیز ولري؟
د پاکستان افغان پالیسي دا فیصله چې د سیاسي کمیټو ته اجازه نه کوله.
د کونړ د وټاپور په سفری کې په لوبي ځل یو کلینیک جوړ شو.
دا وطن اباد شوی د وطن کې کلینیک نو دا نوم یې ځل دی چې کلینیک جوړ شو.
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې نړیواله جایزه واګټله. په کندوز کې مالدار وایي د څارویو لپاره واښو نور خواړه نه لري.
زو زبانی گزاره کوده اغزی چی دیفه نور نست خشم غفتر از اوکر نست در طول خلق بده آقاد بدیم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې د پرونیو عامو انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي چې د جمعې د ورځې تر لومړیو پورې به چارواکي د رایو نتیجې څارونکي بنسټ ته وسپاري او وروسته به نتیجې په عام محضر کې خپرې شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرجوب لاوښتی ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند بری ادعا کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په پاکستان کې د پرونیو عمومي انتخاباتو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې دغه انتخابات د مرکزي پارلمان او د هیواد د څلورو ایالتونو اسمبلیو ته ترسره شول. د رای اچونې بهیر چې په سیمه ییز وخت په ډیرو سیمو کې د سهار په 2 بجو پیل شوی و، په سیمه ییز وخت ماښام په 5 بجو پای ته ورسید. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا دغه انتخابات شفاف او سوله ییز بولي. یو شمیر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمیو او پوز هم د انتخاباتو په تړاو د څه باندې 500 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پوز پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي و وژل شول. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول. پوز په یو خبره کړې لمه کې ویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي. پوز ویل چې په دغو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې پرونیو انتخاباتو د امنیت لپاره د پوز او ملیشو په ګډون د امنیتي ځواکونو شاوخوا 6 لکه غړي ګمارل شوي وو. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې ده. نواز شریف پرون مخکې له دې چې د رای ورکولو بهیر بشپړ شي وویل کله چې دا ټاکنې پای ته ورسیږي نو دوی به سره کښېني او پرېکړه به وکړي چې څوک د صدر اعظم او څوک د پنجاب ایالت اعلی وزیر وي. پر تاوتریخوالي سربیره پرون په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ګامې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کړی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي سیمه کې ځینو ګوندونو تور پورې کړی چې وسلوالو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د جمعیت علما اسلام ګوند کاندیدانو ته له رایه ورکوونکو پرته نور چاته د رایه ورکولو اجازه نه ده ورکړې. په خپل دې ګوند په دې اړه څه نه دی ویلي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر دغه ادعا ناسمه بللې ده. په پاکستان کې عمومي انتخابات داسې مهال ترسره شول چې دا هېواد له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که هر څوک دغه انتخابات وګټي د دې هېواد د یو په ټپه درېدلې اقتصاد ته به چې د انفلاسیون کچه نږدې 10% ته رسېدلې اوږه ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شي. کارپوهان وایي چې پاکستان به په کورنۍ او بهرنیو چارو کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي. آیا راتلونکی حکومت به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راولي؟ د پوښتنې ته د چارو یو کتونکی ډاکټر سرفراز خان داسې ځواب وایي.
عرض ده دی چې پاکستان کې انتخابات نه پاس چې کم حکومت راشي هر یو چی هغه که د یوې ډلې وي که د بلې ډلې وي او که هغه د دوه دریو شریکه وي د خارجه پالیسي چې دی هغې کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسي د پاکستان چې دی هند پالیسي د پاکستان امریکې سره بس اړیکې وي د پاکستان چینی عروس سره بس اړیکې وي دا فیصله چې دی دا سیاسي حکومتونو ته اجازت نه کولو دا چې دی زمون ستا پاکستانی کے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا بلہ سولی کے زمون چی کم استخباراتی او عسکری اداری دی اور دا فیصلی آگا کئی نو زکا کتا سداوی چی دی انتخاباتو اثر با زمون با خارجہ تا اغیبانی پالیسی بانی سری نو زمان دا خیال دی چی دا بس دا اختیار واک چی دی آگا با ہم اغی سرائی چی سارا چا سارا مخشو.
ډاکټر سرفراز خان چې خبرې تاسو له ازادي رادیو واورید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. نیکلسن دا څرګندونې کابل ته د خپل سفر په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې.
د بل خو طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روزوا اوتن بایو او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د دوحې د غونډې په اړه خبري کړې دي. تاکل شویر چې د ملګرو ملتو په قربتو د روان فبروري په 13 او 19 په دوحې کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې د کیدونکو بحثونو پر مختګ ته محتاطانه خوشبین دی. نوموړي چې افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنجشنبه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل دغه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه
The main focus on my visit this time was
دا ځل زما د سفر اصلي تمرکز له واکمنو چارواکو نور افغانانو او د ډیپلوماټیک ټولنې لاستازو سره د نظرونو پر تبادلې څخه دی. هله منو چې واقعي بینانه انتظارات ولرو او په دوحه کې یو رغنده غونډې ته ش چمتو شو.
خغلی نیکلاسن زیاته کړ چې د دوهې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د طالبانو چارواکي بلل شوی. خو زیاته کړ چې تر اوسه د برخوالو او هم د غونډې د اجنډا په اړه ځینې پوښتنې شته. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د دغه سی یو استازي ګمارنه د دوهې د غونډې د اجنډا یو موضوع ده. طالبان ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په موجودیت کې دغه سی یو استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. د دوحې غونډې ته په ورنږدې کې دوه سره طالبانو دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو د دوی د حکومت رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د میرمن اوتن بایو له قول لیکلي چې ویلي دي د دوحې غونډه په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره د بشري مرستو د جلب لپاره ښه فرصت دی. یو نامه د راپورټر چمتو کېدو پورې دغه کتنې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې آیا د دوحې په غونډه کې ګډون کوي کنه. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې او افغان ښځینه فعالان په دې غونډه کې د ښځو پر زیات ګډون ټینګار کوي. ښځې چې د طالبانو په تیره څه کم دوه کلنه واکمني کې ډېرې ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږه کوونکي فریدون سنرلي او غلو د خپلواکې ارزونې سپارښتنو ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ښکېلتیا زیاتولو ته لاره هواره شي. په دې هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو مهم خنډ هم پر نجونو او ښځو له شپږم ټولګي پورته زده کړو باندې لګول شوی بندیز بلل کیږي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د هغو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی مکال د چهارشنبه په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری پال به په یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف ونسغمي. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو غوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تبع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی اجر تر زره خوشی کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی وان سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل. There are several Americans.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري داډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کورته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیکدوي چې د امریکا جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقيف ونسخمي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د ایسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړای دی. خو د افغاني الاسلام امریکایت باو کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکی هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اگست په 10مه د کابل شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغو ته هغه افغانان چې د امریکا تابعیت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه هغه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای سي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو. هوانه وردی یو مسلکي اداره وه او د یو مسلکي شخصیت دی چې هر څومره ژر رایله کې یا حد اقل د فامیل سره د تماس موقع ورکې.
خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې امریکا د ټولو هغو امریکایي اتباعو چې د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانونی مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان دوی هڅه کوي مسایل داسې حل شي چې د افغانستان اصول او ملي امنیت ته هم زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم باید ښه تعامل او راشه درشه وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې واشنگټن ته په بهر کې پرته د امریکایي اتباعو له امنیت بل څه لومړیتوب نه لري او له طالبانو سره په خبرو کې خپل هیواد ته د رایان کوربټ په ګډون په افغانستان کې د بندیانو د بیرته ستنولو لپاره فشارونو ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ایران د سفارت سرپرست او د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي ویلي چې افغانستان د مقاومت محور یو برخه ده. نوموړي په تهران کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي د ارتیا په صورت کې به له افغانستان څخه له یو لشکر څخه زیات استشهادي پوځونه د غزې جګړې ته ولاړ شي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ویلي ایران غواړي چې افغانستان د خپل سیاسي او رقابتي جګړې برخه وګرځوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ایران سفارت سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د مقاومت محور برخه ده. د مقاومت محور یو اصطلاح ده چې هدف یې د ایران په سوریه کې د بشار الاسد دولت، په لبنان کې حزب الله او د ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو ډلو ترمنځ نالیکل شوی ائتلاف دی چې په سیمه کې د اسرایلو او لویدیځو هیوادونو د فعالیتونو په وړاندې ګډ فعالیتونه ترسره کوي. قومي د سېشنبه په ورځ په تهران کې د ایران د دولتي ټلویزیون شبکې افق په یو پروګرام کې وویل د اړتیا په وخت کې او که شرایط مناسب وي له افغانستان د استشهادي یا ځانمرګ یو لښکر کولی شي د غزې جګړې ته ولاړ شي. قومي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
اما چې امروز از افغانستان ما میبینیم و
هغه څه چې نن ورځ په افغانستان کې وینو او لیدل کېږي دا دی چې افغانستان د مقاومت د محور یوه برخه ده. که چاپیریال او اړتیا وي افغانستان د استشهادي ځواکونو یو لښکر کولی شي غزې ته د ملاتړ لپاره ولاړ شي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. استشهادي ځواکونه ډېری هغو کسانو ته ویل کېږي چې په افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام له امنیتي ځواکونو سره یې په خپلې دوه لسیزې جګړه کې دا ډول ځواکونه کارولي دي چې د ځانمرګي بریدګر په نوم یادېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د مرغومي په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استشهادي کندک د دفاع وزارت په چوکاټ کې د طالبانو د اردو ځانګړي ځواکونو کې شامل دي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز مارجوی ایران هڅه کوي چې په خاصې او په خپلې سیاسي رقابتي جګړې کې د افغانستان په ښیلولو سره نړۍ ته افغانستان د ځانمرګو بریدګرو د ځای په توګه وښيي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید اجازه ورنه کړي چې له نورو قدرتونو سره د ایران د سیاسي رقابتي جګړې قرباني شي.
دغه جګړه اوس یو نیابتي جګړه ده، دا یو د سیالۍ جګړه ده، دا د رقابتو جګړه ده. ایران هم غواړي خپل بدل وخت له امریکا نه بنا د افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکل ته افغانان موږ سره دي و دوی واڅي جګړې
که څه هم قومي په دغه تلویزیونی ناسته کې دا نه ده څرګنده کړې چې په ټوکې استشهادي لښکر د چا یا د کومې ډلې لخوا غزې ته لیږل کېږي. خو ایران له دې وړاندې هم خپلو نیابتي جګړو ته د افغانانو په لیږلو تورن شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو ایراني رسنیو د سید حمزه ولوی د مړینې خبر خپور کړ چې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او په سوریه کې د لشکر فاطمیون له سابقه لرونکي جنګیالیو څخه و. لشکر فاطمیون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. ذاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پارچې پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. د کلتوري چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دې هنري پارچې د جایزې ګټل دا شی چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، کلتور او تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د دې موضوع تفصیل
د هنري پارچې پښتو نوميږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامي شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په قبله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یې د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندز یو شمېر مالداران وایي چې سږکال یې مالونه د وښو او نورو خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرو او مالدارانو ستونزو ته پام ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مالداري سخت زیانمنه شي.
د کندز یو شمیر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادي روډي ته وویل،
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغر کې متزای جوړ کړی په زوز باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه لرنه سه خشم غرس کړی ازو کنه سه دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت موږ سره کومک وکي یو ما چې په 1000 اوس په 5000 دی او څوک نه سه خریدار نه سه څوک واخلي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وای چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو لګواک سره مخ کړی ده.
ماسم مالداریم سال بسات غضب خلاص
خدمه زه خپل مالداریم سشقال د ورشتونو د کمشت لامل از مج مالونه د خوراکي توکو له کمش سره مخ دي. یو شمیر مالداران ارسیوی چې خپل مالونه پارزانه به وپلوري کروان وضعیت هم داسي دوام پیدا کړي مالداری بلمنځ لاړی سي.
د یاد ولایت د کوچانو د ټولنې مرستيال عبدالستار خبرداري ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو پراتلونکو کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی، دا په چا پورې کوي؟ یو میژن شپه ترونه میژاولې په 1000 5000 نظر خرڅېږي. مام صاحب میژ راوستلې وي درته وامه په 3000 خرڅې کړي په دې ټوله جوړېږي. هغه چې د پاره خره توپه ته پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت سره دا مالداري ده چې مالداري ختم شو غریبي خو نهسته اوس دا مالداري سره موږ خوشاله دا مالدار زه سب سات کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې پیاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه ساش کال د څارویو نرخ رالوېدل دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د کونړ د وټپورول سوالي د چپرې په لری پرته غرنې سیمه کې په لوبي ځل یو روغتیاي مرکز پرانستل شو. ځایي اوسیدونکو وایي په خوایې هیڅ راز روغتیاي اسانتیاوي نه لرلې او لدې عمله لګنو ستونزو سره مخامخ ول. دوی وایي چې ناروغان به په ډیرو کړاوونو ډاکټر او روغتون ته رسول.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین وایي د وټپورول سوالي غرنې او لری پرته سیمه چپرې چې پوخوا د هر ډول روغتي سانتیاو به برخه وو په لومړي ځلې پکې روغتي خدمات پیل کړل. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص
چې دلته دغه خلک د صحت په برخه کې د خدماتو نه محروم وو موږ دا سه مناسب وګڼله چې فعلاً د فار ورته دغلته مسلکي سټاف چې په هغه کې میډوایف د درې میاشتې په کابل کې ټریننګ اخیستی خپل ولسته په دغه برخه کې د مور او ماشوم خدمات وړاندې کوي.
مخلص وای دغه روغتي مرکزی د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق په مالی همکاري په یو کرای کور کې پرانستلو او په نږدې راتلونکو کې به د تعمیر جوړولو چاره هم پیل شي. ځای وسیدونکو هم په دې وخت چې ورته په لومړي ځل روغتي اسانتیاوي برابرېږي او له پخوانی ستونزو ژغورل کیږي. ګل محمد او عزیز الله ازادي رادیو ته ویل
مریضان چې پیدا شول نو په جنازو کې به ما چل او کتب هم دی ګل کنه په وګو باندې به ما جنازه غستلې کتب دغه سي خطرې لارې ورنده همدغه د خاطر مونږ ته دی باندې خوشاله
او کني لیک چې دا وطن ابات شو زمونږ وطن کې کني لیک نو لای نو مریضل دی چې کني لیک جوړ شو مونږ ته ډیر خوشاله خوخي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ چپری کې په داسې حال کې په لومړي ځل خلکو ته روغتي خدمات پیل کیږي چې د چپری په څیر د زیاتو سیمو اوسیدونکو لا هم د ژوند لومړنۍ وسانتیا و